라디오.
라디오 아자디.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د هیڅ 15 بجې شوې نن سه شنبه د چنګاخ یا سرطان دیر لسمه او د جولای څلورم نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د شانګهای د همکاري سازمان په نننۍ سرمشریزه کې به د افغانستان پر وضعیت هم خبري وشي. دا سرمشریزه په هند کې جوړیږي. هند په شانګهای کې د دایمي غړیتوب له ترلاسه کولو وروسته د لومړي ځل لپاره د دغه سازمان د سرمشریزه کوربه دی. د دې غونډې مشري د هند صدر اعظم نریندرا مودي کوي او خپل پاکستانی سیال شهباز شریف ته هم د ګډون بلنه ورکړي. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. طالب چارواکی وای چې د جبل السراج سیمنټو په پروژه کې د 200 میلیونه ډالر په پنګونې سره به زرګونه کسانو ته د کار زمينه برابر شي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وای چې دغه فابریکه به هر ورځ شاو خوش پاک زره ټنه سیمنټ تولیدوي. د قانونو او پټرولیم وزارت وړم ورځ د دې پروژې د طالبې غونډه هم کړی ده. دغه وزارت خبرپان جاتوی چې ټاکل شوی دغه کمیټه د داوطلبۍ د شرکتونو د وړاندیزونو او اسنادو د ارزونې کار پیل کړي. د تیر حکومت پر مهال د جبل السراج سیمنټو فابریکې چې د کورنیو جګړو پر مهال ډېر زیانمنه شوې وه د بیا رغونې هڅې روانې وې. د جبل السراج سیمنټو فابریکه په 1400 هجري لمریز کال کې د پخوانۍ چکسلواکیا د ماشینرۍ په مرسته جوړه شوې وه چې په ورځنۍ توګه د سلټنو سیمنټو د تولید ظرفیت درلود او هغه مهال د هیواد اړتیا ټوله پوره کوله. اسرائیلي ځواکونو د فلسطین په جنین ښار باندې د ډرون الوتکو بریدونه کړي او لږ تر لږه 8 فلسطینیان وژلي دي. دا په ختیځه څنډه کې د اسرائیل تر ټولو لوی پوځي عملیات بلل کیږي چې سلګونه عسکر هم پکې شامل دي او د راپورونو له مخې بریدونه تر ماښام روان وو. د اسرائیل پوځ ویلي چې په جنین کې د وسلوالو یو مرکز هدف ګرځولی دی. د فلسطینی روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل په بریدونو کې د دوشنبه په ورځ د 8 کسانو په وژل کېدو سربیره 20 ټپیان شوي هم دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. تمه ده د ناتو سازمان غړي هیوادونه د یو بل کال لپاره د سرمنشي ینس سټولټنبرګ د کار موده تمدید کړي. څلورو ډیپلوماتانو چې نه غوښتل نومې واخیستل شي رویټرز خبري اژانس ته ویلي دا پریکړه په وروستیو اونیو کې په پراخه کچه مطرح شوې او تمه ده چې د نن ورځې په غونډه کې به په رسمي توګه تصویب شي. ینس سټولټنبرګ چې له 2014 کال راهیسې د ناتو عمومي منشي دی په څو بحرانونو کې د دې اتحاد مشري کړې ده. او کویت د دوشنبه په ورځ یو ځل بیا له تهران څخه وغوښتل چې د سمندري سرحدي شخړې د حل لپاره خبرې وکړي. دا غوښتنه وروسته له هغه شوې چې ایران په فارس خلیج کې د ګازو په یو متنازع سیمه کې د کیندنې لپاره چمتووالی اعلان کړی. کویت ټینګار کړی وروسته له هغه چې تیر کال ګاونډیو هیوادونو د دغې سیمې د پراختیا په اړه موافقه وکړه. کویت له سعودي عربستان سره په دې سمندري سیمه کې ځانګړي حقونه لري. ایرانیان د ګازو د ساحې ته آرش وایي خو کویت او سعودیان ورته دوران ورکړی. په دې سیمه باندې له څو لسیزو راهیسې جنجال روان دی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسلې په تفصیل اوریدلی شئ. هند نن د شانګهای سازمان د سرمشریزې کوربه دی. د افغانستان په اړه بس هم پکې شامل دی. راتلونکو درې ورځو کې د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې د سیلاونو خبرداری ورکړل شوی. وروستۍ څو ورځو کې هم سیلاونو خلک زیانمن کړي.
یو کسان شهیدان، نه کسان ټپیان او 300 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي.
پاکستان ته د درېمو هیوادونو په نیت تللي افغانان لا هم ټولنیزې او اقتصادي ستونزې ګالي.
غټ مشکل دا دی چې دلته زموږ ویزه نه اپډیټ کیږي او که ویزه اپډیټ هم سي په ډېرو کزاخو پیسو سره دلته موږ د کار زمینه نه لرو.
ایران تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 350 کسان اعدام کړي. نور راپورونه هم لرو او که تر پایه مو ملتیا وکړی ستاسو یو شمیر پیغامونه هم خبرو.
اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د ښځو پر مخ ښوونځي خلاص کړي، ځکه دا د ښځو ښوونځي که چیرې بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د شانګهای د همکاري سازمان په نننۍ سرمشریزه کې به د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وشي، خو د دغه سیمه ای سازمان درویشتمې غونډې ته د طالبانو د حکومت کوم استازی نه دی دعوت شوی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې څرګنده کړې هر هغه غونډه کې چې د افغانستان په اړه خبرې کیږي د دوی له حضور پرته یې پریکړې عملي نه ښکاري. د شانګهای سازمان سرمشریزه نن په هند کې جوړیږي. هندي رسنیو ویلي غونډې ته د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان استازي د ګډونوالو په توګه او د بلاروس، منګولیا او ایران چارواکي د څارونکو په توګه بلل شوي دي. هند په شانګهای کې د دایمي غړیتوب له ترلاسه کولو وروسته د لومړي ځل لپاره د دغه سازمان د سرمشریزې کوربه دی. د دې غونډې مشري د هند صدر اعظم نریندرا مودی کوي او هغه خپل پاکستانی سیال شاهباز شریف ته هم د ګډون بلنه ورکړې. د هند او پاکستان په ګډون د شانګهای د همکارۍ سازمان غړو هیوادونو د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته تل د افغانستان پر وضعیت اندېښنه ښودلې. افغانستان چې د دغه سازمان څارونکی غړی دی، تل د شانګهای د همکارۍ سازمان د سرمشریزو او ناستو د اجنډاو یوه مهمه برخه جوړوي. تر اوسه معلومه نه ده چې د بحث وړ مسایل به څه وي، خو تر دې وړاندې ورته غونډو کې د منځنۍ او جنوبي آسیا د سوداګریزې نښلونې او په سیمه کې د احتمالي ترهګریزو ګواښونو او نشه یي توکو د له منځه وړلو پر لارو چارو خبرې شوې دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پر اتلونکو درې ورځو کې د سختو ورښتونو او د سیلاونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. د طالبانو حکومتي چارواکو ویلي چې تیره یوه اونۍ کې ورښتونو او د سیلاونو راوتلو خلکو ته مالی او ځاني تاوانونه رسولي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې چې د افغانستان خلک د اقلیمي بدلونونو له کبله له سختو ګواښونو سره مخامخ دي. تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
کابل، آمو او هلمند سیندیزو حوزو په شاوخوا سیمو کې راتلونکي درې ورځې د سخت ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې په پنجشیر، غوربند، کونړ، لغمان، لوګر، میدان ښار، خوست، پکتیا، پکتیکا او غزنی کې د سیلابونو او د اوبو د سطحې د لوړېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. د هوا پیژندنې ادارې داسې وخت په یو شمېر ولایتو کې د ورښتونو او سیلابونو د راوتلو په اړه خبرداری خپور کړی چې تیره یوه اونۍ هم په ځینو ولایتونو کې خلکو ته د سیلابونو د راوتلو له امله ځاني او مالي تاوانونه رسیدلي. د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د دولت وزارت ویاند شفیع الله رحیمی ازادي راډیو ته ویلي د وروستیو سیلابونو له امله د ځاني تلفاتو تر څنګ سلګونه کورونه هم ویجاړ شوي.
د ولایتونو پیښ سره د مبارزې ریاستونو د لومړنیو راپورونو له مخې د روان کال چنګاښ له 8 نیټې څخه تر 11 نیټې بدبختانه په پکتیکا، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، کاپیسا، پروان او پکتیا ولایتونو کې سیلابونه رامنځته شول چې له امله په دغو ولایتونو کې 9 کسان شهیدان، 9 کسان ټپیان او 300 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي. همدارنګه له 100 څخه زیات څاروي او زر جریبه څخه زیاته کرنیز ځمکې حاصلات او باغونه له منځه تللي.
په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال دفتر IOM هم په کاپیسا کې د سختو بارانونو په اړه ټویټ کړی او ویلي دي چې د دوی ټیمونه په ساحه کې دي او د زیانمنو کورنیو ارزونه کوي ترڅو دوی ته لازمې مرستې ورسوي. ملګرو ملتونو تیر کال ویلي وو افغانستان د اقلیم د بدلون په برخه کې له یو ستونزمن حالت سره مخ دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د منفي اغیزو د کمولو لپاره د نړیوالې ټولنې پراختیایي مرستو ته اړتیا ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو را سره اوسې. وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. دا به هم واورئ چې په کندوز کې خلک وایي چې جنایي پیښې کمی شوي خو لوږه زیاته شوې ده. دغه راز به دا هم واوري چې په ایران کې په تیرو شپږو میاشتو کې 350 شاوخوا کسان اعدام شوي دي. دغه ادعا د بشري حقونو یو بنسټ کړي، خو اوس راځو دې ته چې د پاکستان ته د امریکا د کډوالۍ په نیت تللي افغانان وایي لا هم له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د دې ډلې مدونه حیدر چې د افغان پناه غوښتونکو په استازولۍ تېره شپه ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې له 13 میاشتو راهیسې په پاکستان کې دي خو لا هم امریکا ویزې نه دي ورکړي. د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یوازې پاکستان ته 600,000 افغانان کډه شوي. په دې ډله کې زرګونه هغه کسان هم شامل دي چې له امریکایي بنسټونو او موسسو سره یې کار کړی او د P2 او P1 ځانګړو ویزو لپاره یې غوښتنې ثبت کړي. له آغلي مدونه حیدر سره صفي الله سانگزي خبرې کړي او په سر کې ورنه د دغو افغانانو د عمده ستونزو په اړه پوښتنه کړې ده.
بدبختانه په پاکستان کې یوازینی غټ مشکل دا دی چې دلته زموږ ویزه نه اپډیټ کیږي او که ویزه اپډیټ هم سی په ډیرو ګزافو پیسو چې دلته موږ د کار زمینه نه لرو، موږ دلته کوم اجازه نه لرو چې موږ په ویزې باندې کار وکړو او پیسې وګټو. څومره پیسې چې موږ د افغانستان څخه د خپل کور مال کور سامان خرڅ کړی دي هغه موږ په ویزو پاسپورت او نکاح خط او دغه کوم ضروري اسناد چې د کیس لپاره ضرورت و هغه اسنادونه موږ تکمیل کړل او اوس هم دغه یو کال له تقریبا 13 میاشتې کېږي چې افغانان همدلته بې سرنوشته پراته دي. د کار زمینه نسته، د ماشومانو د درس زمینه نسته او ټول یودم په رواني او روحي مشکلاتو سره مخ دي او هر لحظه شماري چې څه وخت به د دوی کیس پروسس کیږي.
میرمن ایدار، د هغو دولتونو نه چې تاسو د کډوالۍ غوښتنه ورڅخه کړې، په تیره بیا امریکا نه څه غواړي، څه غوښتنې لري؟
موږ غټ خواست د وزارت خارجه چې همدغه ده چې موږ په رسمي ایمیل باندې دوی راوغوښتلو دریم مملکت ته چې زموږ کیسونه به په دویم مملکت کې پروسس کیږي، ځکه په افغانستان کې سفارتونه د امریکا فعال نه وو او کله چې موږ هر چا د خپل توانه پورې تر پاکستانه پورې ځانونه راورسول او دغه موږ ته ویل شوي و چې تاسو به د کیس تر پروسسه پورې خپل هغه مصارف خپل جوبه هغه برابروي. نو موږ د کور څومره سامان و، څومره زیورات و، هر څه چې و موږ خپل هغه سامان ټول په لیلام کې واچول. له دې لپاره چې موږ له دې بې سرنوشتینه له دې ډاره له دې هغه چې موږ د امریکایي موسساتو سره همکاران و د موږ ځان ته خطر و په افغانستان کې، نو ځکه خو موږ افغانستان پرېښوسي هیڅ یو انسان نه غواړي چې خپل وطن خپل کور خپل ځای له شوقه پرېږدي او راووزي د مهاجرت لمنه ونیسي. ځکه چې موږ خواست د وزارت خارجه چې همدغه ده چې په خپلې وعدې باندې کلک ووسي او د موږ لاس نیوی وکړي، موږ کیسونو ته هر څه څومره څه کولی سي هاجره پام وکړي، توجه وکړي او موږ له دې بې سرنوشتینه وباسي.
په پاکستان کې میشته افغانه مدونه حیدر و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
azadiradio.com
اوریدونکو وړاندې درته نو راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو کندوز ته. په کندوز کې یو شمېر اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د جنایي پیښو کچه کمه شوې خو د لوږې ګراف لوړ شوی دی. زموږ خبریال له دې کندوز میشته سره خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړی.
د کندوز یو زیات شمېر اوسیدونکي وایي چې په یاد ولایت کې د جنایي جرمونو، وسلوالو، غلاو او د انسان تښتونو پیښو کچه ټیټه شوې ده. د دوی د خبرو له مخې له کله راهیسې چې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شوي دي، له امله یې خپل سری وسلوال، سیمه ییز زورواکي او د ځمکو غاصبین له منځه تللي او په پایله کې په سیمه کې د جنایي جرمونو کچه راټیټه شوې ده. د کندوز ښار یو اوسیدونکي محمد عمر ازادۍ راډیو ته وویل
جرم له قبیل ده سرقت او اختطاف او سرقت وسایط مرجعیتونه د هم کم سوی دي، نو په ډیر پټیټه سره راغلي دي. دغه سابقه له حکومت نه را پدی خو ګرافي جرم ډیر ټیټ راغلي دي.
د یاد ولایت یو بل اوسیدونکی ظفر خان وایي څو کاله وړاندې د کندز ښار به هر ورځ د انسان تښتونې د هدفي وژنو او د بېلابېلو جنایي پیښو شاهد و. د هغه په وینا چې ان زیات شمېر خلکو د انسان تښتونکو پیښو زیاتوالي له امله خپل کوچنیان ښوونځیو ته نه شو استولی.
حضور جنایت و جرم و مجرمین و هغه خلک چې غاصبې کوو غصبې کوو غلا یې کوو لوټې کوو هغه خلک الحمدلله اوس نشته، نه کوم دغه لري او نه دا کارونه کولی سي. جرم و جنایت و دا خبرې اوسې چې نه څه فضل د خدای ده شپې تر یوې پورې مونږ چې کته پورته ګرځو الحمدلله تو اوسه پورې خپل شخصا ما داسې یو واقع نه ده لیدلی خلکو ته داسې ازردهندهیي.
دوی ټینګار کوي چې د تلپاتې او سرتاسري امنیت ټینګښت په خاطر باید د طالبانو سرپرست حکومت ځوانانو ته په کور دننه د کار او روزګار بوختیا برابره کړي تر څو په ټولنه کې د هر ډول جنایي جرمونو لمن راټوله او خلک په ارامه فضا کې ژوند وکړي. د کندز ښار یو بل اوسیدونکی ادریس محمدي ازادۍ راډیو ته وویل
اوس زور او زیاتی نشته او هغه پخوانی زورواکي او غیر مسؤول وسلوال هم نشته دی چې خلک به یې په بېلابېلو نومونو ځورول. موږ خوشحال یو اوس د جنایي پیښو کچه راټیټه شوې ده.
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی عبداللطیف هم ورته خبره کوي.
اوس خلک کولی شي چې شپه ورځ په ډاډه زړه هرې خواته تګ راتګ وکړي. پخوا خلکو نه شو کولی چې لیبې سیمې بلې سیمې ته تګ راتګ وکړي ځکه پخوا جنایي پیښې او د خلکو ځورول زیات و. اوس په ارامه فکر خلک خپلې ورځنۍ چارې مخته وړي.
ګڼ شمېر کندزیان د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کوي چې له نړیوالو سره خپل سیاسي تعاملات عادي کړي او پر دې سربېره د ټول شموله حکومت جوړولو ته د لاره هواره کړي او دغه راز د نجونو پر مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازې پرانیزي تر څو په هیواد کې د اعتماد او باور فضا رامنځته شي او په پایله کې به افغانستان له سیاسي انزوا او اقتصادي بحران څخه راووځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې ستاسو پر غږ ستاسو پیغامونه هم لرو. د غراز به د وړۍ اوبدلو له یوې افغان سره هم خبرې وکړو چې په وړۍ اوبدلو باندې لګیا ده. خو اوس ورځو ایران ته. د ایران د بشري حقونو سازمان ویلي تیر شپږو میاشتو کې د ایران حکومت 345 کسان اعدام کړي. د دغه سازمان مشر محمود امیری مقدم د آزاد اروپا فردا څنګه ته ویلي د ایران حکومت ځکه د تورنو کسانو اعدامونه زیات کړي چې د حکومت ضد لاریونونو کې د خلکو د ګډون مخه ونیسي او ویره خپره کړي. په ایران کې په ګڼو هغو کسانو هم د اعدام حکمونه تطبیق شوي چې تیرو څو میاشتو د حکومت ضد لاریونونو کې برخه اخیستې وه او په بېلابېلو تورنو زندان ته اچول شوي. تفصیل له صفي الله ستانکزی اورو.
ایران د 2023 کال په لومړۍ شپه کې میاشتو کې تر 350 ډیر کسان اعدام کړي دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان پرون په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې ډله کې څه باندې 200 تنه د مخدره موادو په جرمونو بندیانو. د راپورونو له مخې ایران د نړیوالو بشري حقوقو د سازمانونو له فشارونو سره سره د لکتر لږ درې ورستیو کلونو په نسبت سږ کال په بیساري کچه د اعدامونو شمیر زیات کړی. د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر محمود امیری مقدم د آزاد اروپا راډیو له فردا څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې دغه اعدامونو په اړه زیات کړه.
د دغه 345 کسانو له ډلې چې د ایران د بشري حقوقو سازمان ترې په خپل راپور کې یادونه کړې یوازې 340 نور د رسمي رسنیو اعلان کړي او پاتې نور موارد موږ د غیر رسمي منابعو څخه ترلاسه کړي لکه د اعدام شوو کسانو د کورنۍ غړي، وکیلان، د زندان سرچینې او په غیر رسمي توګه خپله قضایي سیستم. نو په همدې اساس موږ فکر کوو چې اصلي شمېر یې سل په سلو کې له دغو چې موږ یې خبرو پورته دي. خو ویلی شو چې زموږ ارقام د حکومت د ارقامو په مقایسه واقعیت ته نږدې دي.
محمود امیری مقدم وایي د ایران حکومت د خلکو په تیره بیا هغو کسانو د ویرولو لپاره اعدامونه زیات کړي چې د حکومت ضد لاریونو کې برخه اخلي. که څه هم ښاغلي مقدم ویلي په څه باندې 350 اعدامیانو کې له 200 زیات کسان د مخدره موادو په جرمونو نیول شوي. د ایران د بشري حقونو سازمان چې مخارې په ناروې کې د دوشنبې په ورځ په خپل راپور کې زیاته کړي چې د 345 اعدام شویو اتباعو له ډلې د یو او یو بلوڅ اتباعو نمونه لیدل کېږي او پر 206 کسانو د مخدره موادو جرمونه نه تړلی وو. دغه راپور کې د ایران د سیاسي اعدامونو یادونه هم شوې او ویل شوې 15 تنه ایرانیان په مظاهرو کې د ګډون او 2 تنه دینی مقدساتو ته د سپکاوي په تور اعدام شوي. په راپور کې د محمد مهدی کرمی او محمد حسینی اعدامونه او هم د ایرانی پوځیانو په وژنې د تورنو صالح میر هاشمی، مجید کاظمی او سعید یعقوبی اعدامونو ته اشاره شوی چې د ایران د خلکو له اعتراضونو او د نړیوال ټولنې لکلک مخالفت سره سره حکومت دغه کسان په دار وځړول. ایران د بشری حقوقو سازمان په خپل راپور کې د یو شمیر دوه تابعاته ایرانیانو اعدام ته هم اشاره کړې چې د جاسوسۍ په تور نیول شوی وو. سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په ایران کې د اعدام شوو کسانو ترمنځ لږ تر لږه شپږ افغانان هم شامل دي. تیر 2022 کال بیا د 1400 افغانانو د اعدام پیښې راپور شوی وي. د راپورونو له مخې ګڼ دغه اعدام شوي کسان د فشار او شکنجې لاندې اعتراف ته اړیستل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په یوه ګډه اعلامیه کې د ایران پر حکومت غږ کړی چې د اعدامونو لړۍ ودروي او د بشري حقونو پراخې سرغړونې بندې کړي.
تاسو سهارنې خبری مجلې ته غوږی. په دې ټولګه کې لومړی راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. نوریاس نوري ته به غوږ شو چې د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
امریکای لانګ وار ژورنال انټرنیټي خبرونه په افغانستان کې د القاعده د حضور په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن وروستیو څرګندونو ته پام اړولی چې د جون په 13مه په یو خبری کانفرنس کې کړی دی. بایدن وویل القاعده په افغانستان کې نشته او متحدو ایالاتونو په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره له طالبانو مرسته ترلاسه کړې ده. خو د لانګ وار ژورنال په وینا د ملګرو ملتونو پر بندیزونو د څار کمیټې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې القاعده په افغانستان کې خوندی پټنځای لري او د طالبانو او القاعده اړیکې ژورې او سره نږدې دي. لانګ وار ژورنال د راپور په استناد د بایدن څرګندونې ناسمې بللې او د بیلګې په توګه د بایدن د څرګندونو په اړه چې ویلي وو القاعده به هلته نه وي لیکلي، په افغانستان کې د القاعده له حضور څخه انکار نشي کېدای او دا تصور چې د 2021 کال د اګست له 15مې وروسته چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي نور په دې هیواد کې القاعده فعالیت نه کوي. په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژلو پیښه دغه تصور غلط ثابتوي. زواهری د 2022 کال په جولای میاشت کې په کابل کې په یو کور کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د لانګ وار ژورنال په وینا زواهری نه یوازې دا چې په پلازمینه کابل کې پناه اخیستې و، بلکې د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په یو خوندي کور کې اوسېده. په مطلب کې وړاندې په افغانستان کې د القاعده د حضور په اړه د ملګرو ملتونو پر بندیزونو د څار کمیټې د راپور نور اړخونه هم راخیستل شوي او ویل شوي چې القاعده د افغانستان په څو ولایتونو هلمند، زابل، ننګرهار، نورستان، بادغیس او کونړ کې د روزنې کمپونه لري او پکې د پاکستاني طالبانو لپاره خلک روزي. دغه راز ویل شوي چې القاعده په فراه، هلمند، هرات او کابل ولایتونو کې خوندي کورونه لري او یو رسنیز مرکز هم په هرات کې فعالیت مختوړي. دغه راز ویل شوی چې د القاعده یو شمیر مشران د طالبانو په حکومت کې شامل دي او د طالبانو حکومت د القاعده غړو ته د افغانستان پاسپورتونه ورکوي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر احمد خان متقید بایدن څرګندونو ته د حقایقو د درک نوم ورکړی. هغه له الجزیره تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دوی ژمن دي چې د افغانستان خاوره به د بل چا پر ضد نه کارول کیږي او په تیرو نږدې دو کلونو کې دا ادعا ثابته کړې ده. بریتانوی ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د بریتانوي ځانګړو هوایي ځواکونو لخوا د ملکي وګړو د وژلو اعدامو ته پام اړولی او لیکي خی اتیا افغانان د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ په دې هیواد کې د بریتانوي ځانګړو ځواکونو د دریو جزتمونو لخوا له محاکمې پرته وژنو قرباني شوي وي. د ورځپاڼې په لیکنه دا خبره د قربانیانو د کورنیو مدافع وکیلانو یوې عامه څېړنې ته کړې ده. ګارډین لیکي ویل شوي چې د دغو ځانګړو ځواکونو یو سرتیری په افغانستان که د خپل شپږ میاشتنی ماموریت په موده کې د اعدام شوی پالیسۍ د یوې برخې په توګه چې په کورونو کې باید د جګړې په عمر برابر ټول نارینه له دې پرته چې ګواښي پېښ کړی که نه له منځه یوړل شي په یوازې سر 15 افغانان وژلي دي. د ګارډین په لیکنه اکثره دغه افغانان د ځانګړو ځواکونو لخوا هغه مهال وژل شوي چې ورسره وسله لیدل شوي، خو په 15 پېښو کې لیدل شوي چې په ډزو د وژل شوو کسانو شمېر له موندل شوو وسلو زیاتو. د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو.
ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو ورو ورو د دغه سهارنۍ خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوي یو. وړاندې ستاسو په غږ ستاسو پیغامونه هم درته لرو، را سره پات شي. خو اوس د دې خبری مجلې وروستی راپور راخلو. د وړیو اوبدل هغه کار دی چې لږ عاید او ډیره خواري غواړي، خو بېوزلۍ او ناخوالو بیا یو شمیر افغان میرمنې دغه سخت کار ته اړ کړې دي. په دې راپور کې مو د هغې مور ژوند ته کتنه کړې چې د خپل ځان او ماشومانو د ګیډې مړولو لپاره وړۍ اوبي. تفصیل په دې راپور کې. وړۍ اوبدل هغه درون کار چې د دې په خبره ګټه یې کمه ده. مازیاد خپل دوو اولادونو سرپرسته ده، وایي هر اونۍ یو په بل پسې د پسونو د وړیو په اوبدلو تیروي. مرزیا وایي وړۍ اوبدل اسانه کار نه دی او وخت غواړي. دا وایي په یوه اونۍ کې ډیر تر ډیره 2 کیلو وړۍ په تار بدلوي او 140 افغانۍ ګټي. د مرزیا په خبره په دې پیسو د کور خرڅ نه کیږي.
وړې راوړو په تاری اړه بل کار نشم کولای. داسې کار قبول کې پیدا کیږي. ام نه زه هم ناروغه یم. یو یا 2 کیلو وری په تاری اړوم. د هر یو کیلو کرایه او یا افغانۍ د 2 کیلو وریو په تر باندې اړول تقریبا یو اونۍ وخت نیسي، ډیر وخت نیسي.
د مرزیه کار یوازې د وړیو په تار اړول نه، بلکې د خپلو دوو کوچنیو ماشومانو پالنه او روزنه هم ده. مرزیه یوه لور او یو زوی لري او میړه د سرطان د ناروغۍ له امله مړ شوی دی. دا وایي تر خپل وسه هڅه کوي چې په خپلو اولادونو سبق ووي او ښه راتلونکی ولري. دا وایي د خپلو اولادونو د زده کړې لپاره پیسې نه لري، خو د یوه خصوصي ښوونځي په مرسته اوس دواړه ماشومان ښوونځي ته ځي.
لور مې 1 کلن ده، زوی مې 8 کلن دی. ښوونځي کې مفت نیولي ځکه دوی پیسې نه لري، دوی ښوونځي ته ځي.
د مرزی ژوند په افغانستان کې د لسکونو نور ښځو د ژوند یوه بیلګه ده چې د خپلو کورنیو سرپرستی کوي. د یادونې دی چې د طالبانو حکومت د خپلې نږدې 2 کلنۍ واکمنۍ پر مهال د ښځو پر کار سخت بندیزونه ولګول، چې دې کار د مرزی په شان د میرمنو ژوند لا ډیر له ستونزو سره مخ کړ.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رضوان الله همدرد د جلال آباد ښار څخه. ازادي راډیو ته مې دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو ته غوږونو ته ورسوئ. دا چې د کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوې دي. یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي 10,000 افغانۍ 2,000 افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاری شي او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کراپې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ د غږ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي که په اړه باندې اقدامات وکړي. مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ازادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د شذو پر مخ شوونځي خلاص کړي، ځکه دا د شذو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه پتیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا کښې اره کم مکتب کړي، دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالا په اره کم سي دې جوړي، خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي، ښځو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې دې هر څونه سي دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي، خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول.
دا تاریخ چې دی په افغانستان کې بند دی، په نور دولتو کې لا دی، پاکستان کې لا دی، په ایران کې لا دی. زموږ د افغانستان خلک ګرده دری بدر سپدوانان ټکور ټکور شل کاله په جنګو کې لواړه، اوس بیا ایران پاکستان ته په تاریخ پسې روان دي، یا وری بندیان دي، یا وری ته پر لارې باندې په ټکرو کې تللي، یا په نورو آفتو کې تللي. درې بداره دي زموږ د افغانستان لپاره د یو زمینه برابره کې ګرد خلک بېقار او ناست دي، لاس پر لاس هېڅ خواري نشته. درې بداره دي تاریخ نشته، غنم کښتۍ چې دي کلونه وڅوه، غنم هم نه ټولېږي، په یوه غنمو خو د چا کار نه چلېږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.